جودكار داست. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسلې راخیستل شوې دي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې لسګونه افغان میرمنې په البانیا کې راټولې شوې او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت غږ پورته کړی دی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکوونکي به دا اونۍ دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوی ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. معلومه نه ده چې دغه سفارتونه به همداسې بند پاتې کیږي او که به یې چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارل کیږي. په لندن اوسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 1 اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروې په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توضیح شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمېر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او مډالونه لغوه کړي. دغه پخوانی افسران چې یو وړه ډله بلل شوې تورن شوي چې په افغانستان کې تر قماندې لاندې کسانو جنگي جنایتونه ترسره کړي. د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې او یو شمېر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس نن پنجشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونې کړي. نوموړي ویلي چې متاثره شوي افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیږلي او د هغوی نمونې نه دي یاد کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې څلورو کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د دوی 25 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. استرالیا د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1500 سرتیري استولي وو چې تر ډیره په اورزګان ولایت کې میشت وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږونه واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پرونو لاریون ته په اشارې سره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 تنه ښځې او نجونې راغونډې شوې. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه تامین کړي. د دغو معترضو ښځو د لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ ته بدلون غورځنګ د غړو لارې د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشرې رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نه شي، نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته رسولی دی. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12 حوزې په مربوطاتو کې یې دوه بریدونه کړي دي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او بادام باغ د لارې په اوږدو کې تیره شپه ترسره کړي. بلورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقامات ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې 2 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه راپورونه او ادعاوې نشي تاییدولی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان پر ستر مفتی سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې بریدو شو. د حمله د ښار په مرکزی جمعات کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې عبدالقادر زاده په یو جریحدار وسیله ټپي شوی دی، خو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی دی او تر اوسه د دې حمله علت نه دی روښانه. عبدالقادر زاده 16 کال عمر لري چې له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د علماو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا د ورکولو یوازینی مرجع ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 11مه له خپل برټانوي سیال ډیوډ لامی سره له پولان څخه د ځمکې له لارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی دی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لرې کړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په لاندې خبري برخه کې رازو دې راپورته چې په لزګونو افغان ښځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولی شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 ښځو او نجونو د غونډې دوهمه ده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری هم برخه اخیستې ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې له نړیوالو وغوښتل چې تر هغو د طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي چې له ښځو سره تبعیضي چلند یې پای ته نه وي رسولی. د جمهوري نظام پولیسي جرګه کې د کوچیانو استازي فرزانې کوچی په تیرانا کې د ازادي راډیو خبریالې ته د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
په دغه درې ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسایل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکي ډول وڅېړي، یو بل سره یې پرې بحث ولري.
دې غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې یو شمېر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم دې غونډې ته ورشي، خو مخه یې نیول شوې ده. فرزانې کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حل لاره یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړو چې د افغانو مېرمنو له ادرسه دغه خبره ده، دغه وړاندیز دی، دغه توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اګست په 1 وویل چې د دغې ډلې مشر هبت الله اخوندزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب و اصولو په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کیدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د ښځې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د ښځې د مخ پټول ضروري دي. همدارس په دغه قانون کې د ښځو شخ که تلاوت او نعتخوانی هم وي په عمومي ډول منع شوی او د ښځو لوړ شخ او رد بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقونو ډلو غندلی دی.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 دینی مدرسې جوړې کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند تیر کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته لږ په ګمه ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې شوې. تفصیل له عبدالله سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 21,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,000,000 او 8,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 1,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري چې له دې جملې څخه یې 9,609 باب مدرسې او 1,200 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 9 باب دارالایتامونه دي چې 15 بابه یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرینو لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 1,050 بابه خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیازلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1,404 لمریز کال کې 16,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د 12 ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل:
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نړۍ سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربته راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسېږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو صنفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسېږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې درلودلې، دومره وده موږ په وروستي 40 کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي درلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخته اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعې په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریج ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه 30 کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډانلډ ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ پر یو بل سخت نیوکې وکړي، خو پرونې روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د لمانځنې د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نومونه د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړیو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې برید پر مهال چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مې وکړ، د نیویارک سربیره درېمه مسافر وړونکې الوتکه د امریکا د دفاع وزارت له ماڼۍ سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا په لور د برید لپاره روانه وه چې مسافرو د پیلوټ پر کابین برید وکړ او د الوتکه نسکوره شوه. په نیویارک کې تر مراسمو وروسته کاملا هاریس چې د نومبر په 5مه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټرمپ سره سیالي کوي، له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وژل شویو 24 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګیډۍ کېښودې. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نېټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت یې مشران د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دېره وو. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشرانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکوره کړ. تر دې حملې وروسته امریکایي ځواکونه نږدې شل کاله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوحې د تړون له مخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د ماشمانو لپاره څرنګ شعر ولیکو؟
د ماشمانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې بلا شعور کې او خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنوي هڅو خبره
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې وتر ټولو مهربان بوټی اسخی دی، د وسلو په دکانونو په لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیا مهرابی سره شخیدلی یم.
نوې سندره مې لرله یا لرمه سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو له خنډو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الازخم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. ښاغلی اسخم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعې ته وهڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا په روزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوې چې په دې سیالیو کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ ترسره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ور ولېږلې او ګټونکو ته یې ستاینلیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوالې او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول، همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوي غړي نوي ملګري هم موندلې دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دی چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوي کلپونه، کارتوني فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. ښاغلی لیوال چې په خپل یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسأله یاده کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د پتی ربیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو، زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي، دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي، د درې کلنۍ نه تر حد اقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کرکتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري، تکرار کلمات پکې وي ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځنی وي، یعنی طبیعت پکې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځایشي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډېر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډېر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وایي چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کیدای شي هم د مشرانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. ښاغلی لیوال د مثال لپاره وایي:
تورې سترګې د پیشونګوري، دان ته ولاړ دی اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورو ورو تصویر پیدا شي، په مینا ورور ماشوم ایران دی ننداره ګوري دغه تا تصویر لګیانه د پښونګوري او د وبو یو ماشوم ورته ناس دی ورته ګوري ماشوم ایران دی ننداره ګوري کله نا کله په خندا خوري چې پښونګوره خپلی لډاره د ورته تکشي غکلی لواره چې پښونګوره ورو بیرته راشي د وبو ډنډ کې په تماشا شي ماشوم ګوري تصویر لورایا ورته غوري کی لخپل ازایا دنیا هم دادا خکلا هم دمرا غواړی تر دې لا خوږه څومره بس مونږ پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي اما د ماشومانه دنیا په اړه
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مونږ ته راپېژني او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته به شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شاخلی لیوال
پورې د ماشوم لپاره دی ماشوم کولی شي دا ازیان ته وباسي چون 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 چونی دی چورگوری دی دیوی چرگی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر چوک چه پری پوشون دو هگهی با ورکلما چرگ با پی خبر کلما داد ماشوم لپارا شیر دی و دیگه خوشیتونت شیر دی دقاگونو تکرار عین زمان که دا غږ په طبیعت کې اوري نو ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګوړو سره لیدلی وي دا پوهیږي چې دا څه مانا چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ چوړي دي چرګوړي دي یوې چرګې بچوړي دي برګ 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 دلته نه دا نه چرګوړي دي په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتی برګ 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 درې معنی برګ دي تور 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 درې دانې تور دي
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشوم توپ ډېره برخه زیرمه کړې وي د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توپ نه دی تجربه کړی
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاست ما خپل ماشومتوب نه دا تجربه کړای سره لدی چې د انقلابونو قطار روس ترغه خو هغه دودیز روزنه هم داسې و چې ما ماشومتوب نه تجربه کړای ځکه په ماشومتوب کې پلرنې روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخستل دواړه شرم د شرم کې راغله وروسته وختو کې چې زه پلیکنه به شروع کړای او ولنه کې سې استانز مې نوې ممدغه و چې مخانده مجاړه شرم ده شرم دا یو ده بل سوزه دې منګه د ټولنې د دودیز روزنې د اپېستل د دغه د ذکریال نسل ده چې دوی فارمي روزنه ورکي ماشوم باید د ګټي جوړون کوي شي هغه کډم ځکه ګټه ده کډه اخرات ګټه ده
شخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توبې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې ته نه دی لیدلې نه دی تجربه کړې هغه دې راژوندې کړې په خپل تخلیق کې دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډېر عالی کار ده ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال د انسان خدای نه کده دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډېر کولای شي
کرکتونکې په دې باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخیږي د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي. ډیر کله مشاورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی او هغه وخت یې په درس سر خلاصیږي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو